جوړ بخیر په افغانستان کې د مقام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی په پیل کې پام وکړئ. د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیونه نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. اشویت پریس خبری آژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې 1 کال وړاندې 10 میلیونه یوولس لکه وو، خو 3 لکه نور نجونې په 1 کال کې پرې اضافه شوي دي. دا 3 لکه هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر 1 کال کې عمرونه 12 کلونه یا 1م ټولګي ته رسېدلي دي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته تر 6م ټولګي پورې د نجونو ښوونځي بند کړي او د واکمنۍ په 2م کال کې یې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. په کور دننه افغانانو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي، خو طالبانو دا کار په شرایطو پورې اړوند بللې دي. یونسکو دغه راپور نن داسې مهال خپور کړی چې واک ته د طالبانو د بیا راستنېدو ټیک 3 کاله پوره شو. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکړی. په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکي عدنان خان د اگست پر 15مه د ازادي راډیو مشال څنګه تویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 10:30 بجې په مالونو بار لاري په تورخم واوخته. هغه زیاتوي چې یوازې هغه مال لیکدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتک لړمحاله یا عارضي اسناد لري. د تورخم لار د اگست پر 12مه د تورخم په ګورګي سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سفیرو ترمنځ د نخټه لامل تړل شوی و. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین خانې پر خپل ایکس پاڼه یا بخوانی ټویټر کې لیکلی وو چې په سیمه کې د ولسی وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو ښځه او 2 ماشومان وژل شوی وو. د پاکستان پاوز د ISI د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د قضیه په تړاو 3 نور متقاعد افسران هم نیولې دي. د پاکستان پاوز نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی دي چې د دغو افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بے ثباتۍ ته لمن وهله. د پاکستان پاوز د دوشنبه په ورځ د ISI پخوانی مشر فیض حمید ونیو او پوزي محکمې ته یې وسپاره. تکل شوې د غزې د اوربند په تړاو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری آژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر ویلیام بورنز، د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل له لورې بعد د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا ګډون وکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني ویلي دي چې دغو خبرو کې برخه نه اخلي. په غزه کې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه چې حماس د یو ترهګر ډله په توګه پیژني د دې جګړې د قربانیانو د نوي شمیر په داسې وخت کې خبره شوې ده چې د غزې د 1.5 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. په نویو خبرو شویو تلفاتو کې د ملکیانو او نظامیانو د شمیرو په اړه څه نه دی ویل شوي. په غزه کې جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر دې پیل شوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې برمته کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. کاغلی پټیل دغه څرګندونې د 4 شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیله د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په وسیله د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، خو نوموړي په اپ کې وویل دغه ویډیو یې لانه د کتلې او ټینګاری وکړ چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د طالبان حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني. طالبانو پرون 4 شنبه د بګرام په هوایي اډه کې ته وخت د بیا رسیدو د دریمې کلیزې په مراسمو کې پوځي رژه یا ننداره ترسره کړه. بګرام د تیر جمهوري نظام پر مهال د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه وه. سبا د اسد شپږویستمه نیټه د شپږیزې کرکټ لیګ په لړ کې دوه لوبې به ترسره شي. د شپږیزې کرکټ لیګ په شپږم پړاو کې بیا د جمعې په ورځ د عامو لوبډله د بوس لوبډلې په وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې په د جمعې په سهار 9 بجې پیل شي. په دویمه لوبه کې به د بند امیر او مس عینک لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به هم د کابل پر وخت د جمعې د ماسپښین په 2 بجو د کابل په نړیوال لوبغالي کې پیل شي. د شپږیزې کرکټ لیګ د اګست په 12مه د 15 لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوه او د اګست په 15مه به پای ته ورسیږي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. په دې خبرونه کې مو زفرشته سهاګ د بهروز د لری په تخنیکی همکاري قربانه یم. وړاندې په خبرونه کې را سره اورئ. درې کال وړاندې په همدې ورځ په خوانی جمهوریت نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل.
ډیر دردونکي ورځ وه، ډیر دردونکي وخت چې موږ ته دفتر لخوا وویل شو چې تاسو باید خپل کورونه ته لاړ شئ تر څو چې موږ خبر نه درکو باید خپل کورونه څخه ونوځي.
دا به هم غوري چې د یونسکو په راپور کې راغلي چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو د 1.4 میلیون انجونو په بې برخې کولو سره د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی.
زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم پوهنتون شته، په حال د دې چې علت یې هم معلوم نه.
قدر من اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست خبرونه د راپورونو برخه ده. نن زموږ خبرونه ځانګړې شوې ده 15 د اگست یا د طالبانو د دریمې کلیزې او بیرته واک ته د راستنېدو سره. ورزو د خبرونې لومړی راپور ته نن د اگست د میاشتې 15 نیټه ده. درې کاله وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې هم نه کوه، نو ځکه هر سوتا داراون کی او نمنون کی دی. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوره.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو په ډیر بخښنه سره فکر کوم راپور چمتو نه و نشرته، وس هم فکر کوم تخنیکی همکار زمونږه اشاره کوي چې راپور چمتو شو نشرته، تاسو یې واوري.
لګنی ګونی په ډاکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو وی خبره ده. د 2021 کال د اگست 15مه د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرنی ډیپلوماټان او د غشان بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او له دې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې او سره د کابل د سقوط ویره نور هم ډیره شوې ده.
چان چې دا له داشکی سره ایم بي چان حکومت خلکو خو سي کړای د عام خلکو په سپارس
د کابل خار له بیلابیلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تیختی خبرې کیږي. خلکوای دوی خپل مهمات او وسلی پرېږدي او خپل کورونو ته ستنېږي. بل اخر د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام رنګيږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درويشت کلن خاطر نو روایت هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وای د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت، ځکه په خبرای په افغانستان کې د طالبانو د لومړی دورې واکمنی نه ولیدلې. نوموړي چې اوس مهال له افغانستان بهر د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبريالې دنده درلوده.
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه، ډیر دردونکې وخت چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپل کورونه ته لاړ شئ تر څو چې موږ خبر نه درکو باید خپل کورونه څخه ونوځي. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کو چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه وتلو تر دې چې کور ته رسیدو 2.5 ساعته لاره پیاده موږ لاړلو، ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وای کله چې کور ته ستنېدا د کابل خار وضعیت ویرون کې وو. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویر خبره وو، هیڅوک نه پوهېدل چې څه کیږي.
طالبان وارد شهر شدن و
هغه نوري وای لکه خوب چی ګوري خدا خوب نه و بلکې ولسمشر غنی له کابل وتلې بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته ټول شوی او د افغانستان وسلوالو ځواکونه هم خپل وسلې په ځمکه یې خېدی د کابل یو شمیر اوسیدونکو وای د کابل د سقوط لورځي بعد خاطرې لري ځکه د دوی په خبره په دې ورځ لګنی ګونی ډکا پلازمینه خاموش او اوسیدونکو ویره خسته وجود سبکیږي د دې خار یو وسیدونکو اتاوله ازادي راډیو ته وویل
خپل چرې شهید کوم اوازه چې او طالبان کابل ته داخل شوی دي حالات هم ډیر وحشتناک او خلک ډیر ورخطا وجود سبکیږي همخې دې باور نه لري خبره او باور نه کړي چې داسې واقع به کی
د پلازمینه کابل یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نومي په دې راپور کې خبر شي دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي وای خلکو په کې خپل هر څه له لاس ورکړل
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ و او اصلا ما هیڅ فکر هم نکوم چې داسې ورځ به راتلونکي وي او بیرته به طالبان بیرته واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسترونه له لاسه ورکړلې زموږ خپل وظیفه هم له لاسه ورکړه همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې بنسټونه مو نړیدل ټول هر څه مو له لاسه ورکړل
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنې دوه سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسیده نسبی امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پایل شوې خو له افغانستان سره د بهرنۍ مرستو د کمیدو لامل په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلی خپل اوج ته رسیدلې د خزو پس دکړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګیدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي د غراز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوی او خلک وايي لای هم د نامنې پیخي ژوند غواخي که څوم طالبانو پرون د اگست په 14 د خپل حکومت د دریمې کلیزې د منځني په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې ویلې دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونو د اسلامي شریعت لمخې تضمین دي خو د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي د طالبانو حکومت په دې درې کلن واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې هم د لاملونه یې هم د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي د شرطونو کې مهم هغه د یو ټولګډونه حکومت جوړول له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراتول دي
تاسو زموږ غلازادې رادیو ناوړې په راپور کې مو د خلکو له خبرو واوریدل چې خلک د دې ورځې نه ډارېدل وو او دغه حالات ورته ډارونکي او نه منونکي وو وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وای طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د غنو فرصتونو په ځای کولو افغانستان له لوی تاوان سره مخامخ کړي له شاه محمود میاخیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د منی د درې میکلیز په مناسبت لنډ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر رسیدو د پایلو په اړه خپل نظر شریکي
ډیر څه د لاس ورکړل هغه نظام چې په هغه باندې ډیر مصرف شوی او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوی او نو تعلیمي نظام د افغانستان او همدارنګه اداري سیستم د افغانستان بانکي سیستم د ټول فل شول ټول وپاشل شول او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکه او کسانو او پاره باندې هم لوی پنګونه شو هغه د منځلاړه د افغانستان نو وتل نو دا په خپل د دې منل چې د منځلاړو نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تا غدرې کولونو په خاط حالت ورسیږي د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده طالبانو فرصتونه درلودل متاسفانه چې دوی د فرصتونو د لاس ورکړ
خیل صاحب تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه پښتنه درامې سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولی په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ
دا چې په طالبانو باندې فشار شته ده همدغه لوی فشار ده چې طالبان اوس پورې دنیا پر رسمیت نه پیژني مشروعیت نه لري د دې مشران د تور لیست نه ونوتل بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته ده منفي تعامل ده نو دا ټول دي دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبانو حکومت مقابل کې قوي یعنی اپوزیشن کاغه سیاسي اپوزیشن یا نظامی اپوزیشن د وجود لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري دنیا نور مشکلات لري یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته ده نو په دې خطر باندې د افغانستان حالت یعنی خې خواتن روان
میخیل صاحب تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویلې چې افغانستان خې خواتن روان پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره
یوازنی لار زه فکر کوم چې هم دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازي تعین شي او خاص استازي بیا د افغانانو ترمنځ د سیمې د هوادونو ترمنځ او د دنیا د هوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامسته شي او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسی رامسته شي ځکه چې یو ملک قانون اساسی نوي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي البته د کې شک نشه چې د افغانستان قوانين مخکم د سیو او کپاینده کوم جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف فیر قوانين نه دي اما ډیر شاند پر ته قوانين ته ضرورت لري بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته
د شام محمود میاخیل خبره مو اورید چې زمونږ همکار حدیث پردیس سره یې کړی وي
د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
زموږه کلاس ازادي رادیو نوري ازادي رادیو وسلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ملګرو ملتونو علمی کلتوري او خوني سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو د 1.4 میلیون انجونو په بیورخه کولو سره د یو نسل راتلونکو لګواک سره مخامخ کړي دغه سازمان پرون چهارشنبه د اگست په 14مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره اندېښنه ښودلې چې طالبانو د خپلې درې کلنې واکمنۍ پر مهال د زده کړو په برخه کې د 2 لسیزو لاستراوننې لمینځه وړې دي په دې حقله حدیث پر پردیس پورا راپور چمتو کړی تاسو واوري
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ سره سم د ملګرو ملتونو علمی کلتوري او خوانی سازمان یونسکو د زده کړو په برخه کې د افغان جنو د نامعلوم برخلیک په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده دغه سازمان پرون چهارشنبه د اگست په 14مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د 1.4 میلیون انجونو په بې برخې کولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخ کړي ده د یونسکو په حواله یو کال وړاندې دا شمیر 1.3 لک خو 3 لک نور انجونې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي دا 3 لک هغه انجونې دي چې د یونسکو په خبره تیر یو کال کې عمرونه 2 لک کلونو یو مټولګیو ته رسیدلې دي د خبر پاڼې په ټکو طالبانو یوازې په 3 کلونو کې په افغانستان کې د نږدې 2 لسیزو د زده کړو دوامدار پرمختګ لمینځه یوړ چې له عملې د راتلونکو یو نسل برخلیک له خطر سره مخ کړي په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د طالبانو تر راتګ وروسته په ټول افغانستان کې ابتدایي زده کړو ته لاسرسي په جدي توګه کم شوی او یوازې 1.1 میلیون هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي د یونسکو په خبر پاڼه کې دغه سازمان د مشر لقوله ویل شوی چې د تعلیم په حق کې جوړجاړی نشي کېدای او د افغان جنو د زده کړو وضعیت باید ټولو لپاره د اندېښنې وړ وي مرسل چې کابل ته د طالبانو د بیا راتګ پر مهال د نهم ټولګي زده کوونکو ووایي د پښتنې ډېر زوروي چې ولې نشي کولای له دلیل پرته زده کړو ته دوام ورکړي هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا خبره ما ډیر زوروي او ډیر د خفقان احساس کوم د دې لپاره چې زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم په هنتون شته په حال د دې چې علت یې هم معلوم نه ده چې د څه لپاره زموږ مکتبونه او زموږ په هنتونونه زموږ په مخ بند کړی دي
د کندوز خار دی ویلیسی خون کې سارا وای د طالبانو پراتک سره د لومړنیو ټولګیو د زکونکو پښمیر کې د پام وړ کمواله راغله نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د طالبانو پراتک سره چې د نجونو په مکتبونو کوم بندیزونه ولګېدل نو د شاګردانو په تعداد کې د تیر کلونو په نسبت زیات کمواله راغله دي زما په نظر علتونه خو به دای چې یو خود نجونو زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او پونتونونه او مکتبونه یې په مخ باندې
یونسکو دا خبر پانه داسې محل ده چې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون چهارشنبه د اگست 14 پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې پر زکړو د بندیز لکبل دی له طالبانو سره له تعامل کاروان اخلي او چارې دی ورسره نه عادي کوي. په افغانستان کې په کور دننه او بهر په پراخه کچه د طالبانو له حکومت بیا بیا غوښتنه شوې چې د نجونو زده کړو او حقوقو ته درناوی وکړي، خو طالبانو بیا ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو لګیدلې بندیز موقتی دی.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو وز د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو لسیاويش او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو بل راپورته دا راپورته چې ولې طالبان افغان مدني فعالان او خبريالان نيسي او شکنجه کوي، په دې اړه فريدي سيال یو پورا مهم راپور چمتو کړی، تاسو یې اوریدو ته غوښی.
پر مدني فعالانو او خبريالانو د طالبانو په زندانونو کې چتیر شوی، شکنجه، جنسي تیری، بد سلوک، وهل، ټکول، جبري نادرکه کیدل او په خپل سر نیول هغه داګانې دي چې د طالبانو له زندانه راخوش شوي فعالان او خبريالان کوي. د طالبانو له زندانه راخوش شوی عظیم عظیمی وایي
فزیکي شکنجه وي، پاره کې په پایپ وهلو، پاره کې برق شرطي و، پاره کې نفس قید کولو، پاره کې زړولو، همدغسې بیا په نویم ریاست کې هم عینی شکنجی وي. بیا څلویښتم ریاست ته زه انتقال کړی شوم، هلته هم عینی شکنجی وي.
خدای یوازې زمي نه دی چې طالبانو د مدني فعالیتونو په تور نیولې او شکنجه کړی، بل مدني فعال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د زندان شکنجه یې راته داسې بیان کړه:
موږ په یوه وړوکي اتاق کې چې کمره او لوی څراغ پکې وو او رڼا یې ډېره ځورونکې وه اچولی وو، په لاسونو او پښو کې راته زولنې اچولې وې، حتی چې تشناب ته به هم تلو زولنې به یې راڅخه نه لرې کولې. پر دې سربیره ډېرې فزیکي او رواني شکنجې یې راکولې. د دې شکنجې له کبله بیا راباندې حمله راتله، یو لاس او یوې پښې مې کار نه کاوه او همدا وجه وه چې طالبانو راخوشې کړم.
خو په افغانستان کې مدني فعالان داسې څه فعالیتونه کوي چې طالبان یې نیسي او شکنجې ورکوي؟ عظیم عظیمی چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړې وایي
فرهنګي فعالیتونه او 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 موږ د خپل ځوانانو ترمنځ ناستې وي، وخت نا وخت د افغانستان اطرافونو ته بتللو، هلته به مو د مشرانو سره په مسجدونو کې په حجرو کې لیدنې کتنې کولې او هغوی به مو دې ته تشویقول چې تاسې هم باید دې ته متوجه شئ، دا ستاسې مسؤلیت هم دی چې د ښځینه او تعلیم چې دا په افغانستان کې ډېر کمرنګه دی او زموږ ټولنه دې ته ډېره ضرورت لري، اړتیا ورته لري، دغه باید اطرافونو د افغانستان کې هم مروج شي. او همدغسې نه یوازې د ښځینه او تعلیم موضوع، بلکې د نارینه او تعلیم موضوع هم په اطراف د افغانستان کې ډېرې کمرنګه وه. نو دغه لپاره به مو کمپاین کول، همدغسې په حکومتونو به مو، په حکومت او په اداراتو به مو هم وخت نا وخت نیوکې کولې، هغوی به مو هم دې ته هڅول چې اطراف د افغانستان باید له یاده ونه باسي او دغه فاصلې باید ختم شي.
ورته نور مدني فعالان چې د طالبانو په زندان کې شکنجه لیدلی وای، د فعالیتونو موخه یوازې عامو خلکو ته ګټه رسول، د ټولنې پرمختګ او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیزونو ته اعتراضونه ول. د مدني فعالانو سربیره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډیر شمیر خبريالان هم نیول شوی او شکنجه شوی دي. تقی دریابی او نعمت الله نقدی د اطلاعاتو هغه دوه خبريالان و چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه مهال په کابل کې ونیول شول چې د خزو یو لاریون ته د خبري پوښښ لپاره ورغلی و. د خبريالانو چې اواز څو ساعته د طالبانو په توقيف کې تر کړی و، ل آزادۍ وروسته یې د شکنجه عکسونه پر رسنیو خبره شول. نقدی هغه مهال ویلی و د شکنجه له کبله یې د یوې سترګلی ته او د یو غږ د اورېدو توان له لاسه ورکړی دی. خو د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول او شکنجه کېدل یوازې د نقدی او تعقیب په نیولو پای ته ونه رسیدل. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي او په خبرې د طالبانو په زندان کې روحي او رواني شکنجه لیدلی وایي
د شزو په اړه یو راپور می جوړ کړی و، د وضاحت لپاره د امر بالمعروف وزارت ته وغوښتلم. زه په خپل پښو ورغلم خو هغه بندي کړم او په یو ډیره وړه کوټه کې واچولم. طالبانو ویل ستاسي دا راپور غرب ته د کار کولو او د دیموکراسي د ترویجولو په معنا دی.
د افغانستان د خبريالانو مرکز روان کال د مارچ په ولسمه چې د خبريال لا ورځ سره برابر ویلی وو په 1402 لمریز کال کې د افغان خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 109 قضیه ثبت شوی چې په دغه سرغړونو کې 950 دانیولو او اتیا خبریالانو ته د غوښونو پیښوي. د دې مرکز په خبره په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 210 پیښې ثبت کړي وي. د مرکز وړاندې وایي چې په دې پیښو کې د خبریال وژل کېدل او 20 ټپي کېدل او د 114 غوښونو او د خبریالانو د نیولو 4 نوي پیښې شامل وي. له دې مدني فعالانو خبریالانو سربیره په 2022 او 23 کلونو کې طالبانو یو شمېر هغه ښځې چې د کابل پر سړکونو یې د ښځو د حقونو لپاره لاریونونه کول هم نیولې دي. ګارډین او درخشانې په نوم یوې رسنۍ په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور کړی و، اېدا کړي چې داسې ویډیو یې مندلې چې ښیي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې فعالې ډلیز جنسي تیری شوی دی. د دغه دوو رسنیو په خبره د ښځو د طالبانو پر ضد یو لاریون کې نیول شوی و. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په راپور کې چې د روان لمریز کال د سور په میاشت کې د افغانستان د زو او جنود حقونو پاړه خبر کړي ویلي په جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې پرنوي زندانی خزو د طالبانو له جنسي تیري ورسته شپارسي امیندوار شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور خزي لپاره لپسي جنسي تیري ورسته اعدام کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراپور پرته لدی چې د دوی په زندانونو کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیري موضوع ته اشاره وکړي رات کړای و. بل پلو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسول هی دربار وایي
موږ د حقو ښځو شکنجه، خپل سری نیول، په توقیف کې بند چلند، له قانوني پروسې انکار او نادرکه کېدل مستند کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. موږ د ځینو هغو راپورونو په اړه چې د طالبانو په توقیف کې د بشري حقوقو پر مدافعینو د جنسي تیری په اړه دي ژور اندېښمن یو. زه فکر کوم دا راپورونه هغه واقعیت روښانه کوي چې په افغانستان کې د حساب ورکونې هیڅ سیستم شتون نه لري چې له دې ډول سرغړونو څخه مخه ونیسي یا هغه خزو ته چې د دې ډول پیښو قربانیان دي یو څه په لاس ورکړي.
همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طالبانو قومندانان شخصي زندانونه اداره کوي، خو په دې زندانونو کې څوک بندیان دي؟
ډیری هغه کسان چې د بشري حقونو په نوم د جرمونو په تور نیول کیږي هغو زندانونو ته لیږدول کیږي چې د استخباراتو عمومي ریاست لخوا اداره کیږي. ما دغو زندانونو ته لاسرسی نه درلود، خو له هغو کسانو سره چې هلته وو او بیا توانېدلي چې له هغه ځایه ووځي د مرکو له مخې دا څرګند شوه چې له دوی سره ناوړه چلند شوی دی.
که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په خپل درې کلن واکمنۍ کې څومره کسان نیولي او بندیان کړي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اگست په 22 خپور کړی راغلی، د 2023 کال راهیسې دې سازمان اتیا غیر قانوني وژنې او خپل سری نیونې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 213 غیر قانوني وژنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتی پرسونل د ورکیدو موارد ثبت کړي دي.
ستاسو پیغام ستاسو راک.
السلام علیکم، زه حمید الله کونر ور دانګرام له سوالای نه خبر کوم. اورون جان دانګرام له سوالای د کوم غنه مراغلی د ټول ملک نو دا و ځان له و نه غریبان ته هیڅ ور نه کړل باید دې پښتنه وشي او کولی شي نو موږ به څه وکړو دا کوم دواسي.
الو السلام علیکم، زه عبد الولی د روزګان ولایت چاچنول سوالای ته خبر کوم. زما دا پیغام دی حکومت ته چې د افغانان د سوریه جنگ ته ځي، دوی د سوریه جنگ ته نه ځي، خپل په ولایت کې دي، خپل په دولت کې دي، عسکري وکي. سلام علیکم.
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سره کار پخه کړي، دوی موږ ته کلینیک فعال کړي. د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
تاسو کولای شئ چې زمونږه دا راپورونه او د سره ورته نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼې کې azadiradio.com هلته سرور ښکاره کړئ او زمونږه راپورونه د متن په شکل هلته ولولئ. وړاندې په خبرونه کې زمونږ همکار را سره دی، هغه به همدا راپورونه په دری باندې تاسو ته وړاندې کړي. زمونږه دا خبري مجله هم دومره وه، ډېر ښه راغلی، ښه خبرونه درته غواړم.
تشکر فرشته جان، خسته نباشئ. سلام به شما شنوندگان گرامی، ما میرسیم با آغاز برنامه خاص دری که به 15 آگوست سومین سالگرد برگشت طالبان به قدرت در افغانستان